السلام علیکم ستړي مشه سهار په خیر نن چهارشنبه د دلوې سلواغه 13 د فبروري و مده زه صفی ولاستان اگزام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د و بجو د سهارنی خبری خبرونه وړاندې کوم او ری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان تر اوسه هم د هغو سخت دریزو وسلوالو خلاف چې په افغانستان بریدونه کوي قاطع اقدامات نه دي کړي. نور مهمه طالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان په مهمو خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان کولی شي افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. پینټاګون وایي د افغانستان جګړه د امریکا لپاره د کال 45 میلیونه ډالر لګښت لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون شپه شار زیمبابوې ته ماته ورکړه او یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی هر کله چې پاکستان پر خپله خاوره د ترهګرو ځپل پیل کړي د دې هیواد سره پر پوځي مرستو د لګېدلې بندیز په لرې کولو به غور وشي. پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان کولای شي افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي او دوی ترې په دې برخه کې د مرستې تمه لري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سولیوان پرون د دې هیواد د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې د یوې سناتورې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان کولای شي وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي که څنګه وویل.
They certainly have the ability to urge the Taliban to do so. What we believe
they way yakinan dui yani pakistan da wartial richi par talibano da suli khabro ta da hazri do pa barkh ki tingaro kri mugam daranga bawar la ruchi dui kawalai shi taliban pa pakistan ki la khwandi zalo u basi. تیرونه په کابل کې لخونړې بریدو وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویل امریکا به نور له طالبانو سره د سولې خبرې ونه کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سه‌شنبې په ورځ ویل امریکایي د ولسمشر ټرمپ هدف د طالبانو یو شمېر ځانګړي عناصر و چې تاوتریخوالي ته ژمن دي او خبرو اترو ته چمتو نه دي. نوموړي ویل افغان ولسمشر اشرف غني هم د طالبانو د دې عناصرو په اړه ورته نظر لري. پینټاګون د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان جګړه د امریکا لپاره د کال 45 میلیونه ډالر لګښت لري. دا خبره د آسیا په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال راندل شریور د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې د سناتورانو د پوښتنو په ځواب کې وکړه. ښاغلی شریور وویل په دې کلنی لګښت کې 15 میلیارده د افغان ځواکونو، 13 میلیارده په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو او ډېره برخه په لوجستیکي اکمالاتو او نورو چارو لګیږي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د خبرو پر مهال که څه هم په افغانستان کې د طالبانو وروستي خونړي بریدونه د شاتګو په توګه یاد کړل، خو ټینګار یې وکړ چې د جګړې په ډګر کې طالبان کمزوري شوي. د سولیوان په وینا دا ډله د خپلو ټولو هڅو سربیره د کومې ګڼ شمېر میشتې سیمې او یا مرکز په نیولو نه ده توانېدلې. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال راندل شریور د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د افغانستان د کړکېچ سیاسي هواری او پخلاینه د امریکا د نوې ستراتیژۍ مهمه برخه ده او دوی به د افغان امنیتي ځواکونو سره د طالبانو خلاف جګړه کې په ټول وس مرسته وکړي څو طالبان د سولې خبرو کې شمولیت ته حاضر شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په شارجه کې له زیمبابوې څخه دویمه شلوریزه لوبه هم د 12 منډو په توپیر وګټله او سیریز یې په خپل نوم کړ. د پرونۍ لوبې پچا زیمبابوې وګټله او لومړی د توپ نیونې پریکړه وکړه. افغانستان د نهو لوبغاړو په سوځېدو زیمبابوې ته 158 منډې هدف وټاکه چې پکې تر ټولو ډېرې منډې محمد نبی یعنی 45 منډې جوړې کړې. ورپسې شهزاد محمدي 12، کریم صادق 20، اصغر ستانکزي 20 او نجیب زدران هم څلیرشت منډې جوړې کړې. په ځواب کې د زیمبابوې 15 لوبغاړو په سوځېدو ټول 40 اورونه ولوبول او 141 منډې جوړې کړې. مجیب زدران او راشد خان د زیمبابوې 2 لوبغاړي وسوځول. یو لوړپوړی امریکایي چارواکی وایي هر کله چې پاکستان پر خپله خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد قاطع او پاخه اقدامات وکړل د دې هیواد سره پر پوځي مرستو د لګېدلې بندیز په لرې کولو به غور وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان د سه‌شنبې په ورځ د دې هیواد د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل دا یوې موږ ښایي پر مرستو د لګېدلي بندیز په لرې کولو غور وکړو، خو که چیرې د پاکستان له لورې داسې قاطع او پاخه اقدامات وګورو چې له توپیر پرته په دې هېواد کې د فعالو ترهګرو ډلو د هدف ګرځولو په شمول زموږ اندېښنې ځواب کړي. د امریکا متحده ایالتونو د جنوري په میاشت کې اعلان وکړ چې د پاکستان سره لږ تر لږه د 900 میلیون ډالرو پوځي مرستو تر هغې ځنډوي څو چې د هېواد پر خپله خاوره د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر ضد اقدامات نوي کړي. پاکستان پر لپسې دا تورونه رد کړي چې ګوندې د حقانی د شبکې په شمول یو شمېر هغو ترهګرو ډلو ته خوندي ځالۍ برابرې کړي چې په هند او افغانستان کې بریدونه کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد د لری واټن ویشتونکو توغندیو په اړه خبرې اترې له بحث او پوښتنې بهر بللي. حسن روحانی پرون په تهران کې په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د ایران د لری واټن ویشتونکو توغندیو هدف هیڅکله تهاجمي نه دی او نه بوي.
موشک‌های ما برای دفاع از خودمون هست، تدافعی هست.
زموږ توغندي زموږ د خپلې دفاع لپاره دي، دفاعي دي او هیڅکله زموږ توغندي د ډله ییزې وژنې د وسلو لپاره هم نه دي جوړ شوي. فرانسې خبري اژانس ښاغلي روحاني له خولې ویلي واشنگتن او ایران ترمنځ د ستونزو د هواري کیلي د واشنگتن په لاس کې ده چې د نوموړي په وینا امریکا باید له ګواښ، بندیزونو او فشار لاس واخلي. خبرونه مو ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه www.azadiradio.org او facebook.com/azadiradio ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو خوندي ځالې له منځه نه دی وړي. دنی ارزونی شته چې ښکاروي پاکستان په خپله خاوره کې میشت طالبان او ترهګري ډلې نه دي ځپلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستانیانو منلی چې طالبان او حقانی شبکې ترهګري ډلې دي او له نورو ترهګرو ډلو سره کوم توپیر نه لري، او په همدې تړاو به یو پلاوی له افغانستانه د فبروري په 9مه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د خبرو لپاره پاکستان ته ورشي. د ملګرو ملتونو څېړونکو د سه شنبې په ورځ ویل په سوریه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو تر واک لاندې ښارونو کې د کیمیاوي بریدونو په اړه راپورونه څېړي.
دا یوازې د نقیب الله معامله نه ده، بلکې د دې سره نور په سلګونو پښتانه چې دی غوس هم په کراچۍ کې ورک دي.
او دا هم د یو ژورنالیست غاګ و شاهین بنیرای و چې په اسلام آباد کې او هم در از پاکستان په نورو ښارونو کې د پښتنو د ستر اعتراض په اړه باندې خبرې کولې او ویلې چې علت یې څه ده. زلمړی مطلب ته امریکای چارواکي وایي پاکستان تر اوسه د هغو سخت دریزو وسلوالو خلاف چې په دې هیواد کې لخپل خوندې ځالو افغانستان کې بریدونه تنظیموي قاطع اقدامات نه دي کړي. دا خبره د سه شنبې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سولیوان د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړه. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې په دې غونډه کې چې د جنوبي اسیا او افغانستان په اړه د امریکا د نوي ستراتیژۍ په اړه و، د امریکا د دفاع وزارت مرستیال راندل شریور هم وویل دوی به پر پاکستان فشار ته دوام ورکړي څو په خپل خاوره د ترهګرو خوندي ځالي لمنځه یوسي. په ډېر تفصیل اجمل اندوړندې کوي.
د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو کارپوهان وایي په سوریه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو تر واک لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو په اړه یو شمېر تازه ریپورټونه ورسېدلې او دوی څېړنه کوي. په سوریه کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو څېړونکو ډلې د سه شنبې په ورځ ویل دوی څو ریپورټونه ترلاسه کړي دي چې د کلورین د زهرجن ګاز لرونکي بمونه د سوریې په یو شمېر ښارونو کې کارول شوي او دوی دا مهال دا ریپورټونه څېړي. د ملګرو ملتونو څېړونکو ډله وایي په دې اړه د ادلب ولایت په سراقب او د غوطه سیمې په دوما خارګوټي کې د کیمیاوي بریدونو ریپورټونه خپاره شوي. د دې دواړو خارګوټو اوسیدونکي د سوریې حکومتي ځواکونه تورنوي چې په وروستیو اونیو کې په بمباریو کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی. دا دواړه سیمې چې ادعا کیږي د کیمیاوي وسلو بریدونه پکې شوي د یاغیانو په واک کې دي. د بشر الاسد په مشرۍ د سوریې رژیم چې روسیا او ایران ملاتړ کوي د کیمیاوي وسلو د کارولو ادعا رد کړي، خو په تیر سپتمبر کې د ملګرو ملتونو څیړونکو کمیټي په رسمي توګه د مشک تورن کړ چې د 2018 میلادي کال په لومړیو کې د ادلب په خان شیخون ښار کې کیمیاوي برید کړی او لږ تر لږه 15 کسانی وژلي. ملګرو ملتونو همدارنګه معلومه کړې چې په 2014 او 2015 کلونو کې هم د سوریې حکومت د کلورین د وژونکي ګاز بریدونه کړي وو. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارونې په احتمال اندېښنه څرګنده کړې وه. متحده ایالاتونو د دوشنبه په ورځ ویل په وروستیو اونیو کې په سوریه کې د کلورین د زهرجن ګاز د بریدونو په اړه څرګند شواهد شته. د امریکایي چارواکو په وینا په دې لړ کې په غوطه سیمه کې د کیمیاوي وسلې د کارونې په اړه شواهد موجود دي. غوطه د دمشق په ختیځ کې د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې سیمه ده او شاوخوا 400,000 کسان پکې د سوریې د حکومتي ځواکونو په محاصره کې ژوند کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښته افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د فبروري په 9مه به یو پلاوی پاکستان ته لاړ شي، له پاکستانی چارواکو سره له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال ویان صبغت احمد همدار از ویلي پاکستانیانو منلې چې طالبان او حقانی شبکه ترهګری ډلې دي او له نورو ترهګرو سره توپیر نه لري. خو د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی پاکستان ته د افغان حکومت د پلاویو دا ډول سفرونه د وخت ضایع او بې نتیجې بولي. په دې اړه ناجیې صاحبه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان او پاکستان د پلاو د سفرونو په لړ کې دا ځل ټاکل شوی چې د روانې فبروري میاشتې په 9مه نیټه یو پلاوی له کابل اسلام آباد ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې، سولې په تدریجي ډول د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو په تړاو خبرې وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد وایي پاکستان په دې برخه کې پوره چمتووالی ښودلی او افغان حکومت هیله څرګندوي چې له دې ناستې د پام وړ نتیجه ترلاسه کړي. ښاغلی احمد وویل کومه ناسته چې په کابل کې د دواړو هیوادو دونو د پلاو ترمنځ شوی و پرمختګونه ترسره شوی او پاکستانی چارواکو منلی چې طالبان او د حقانی شبکه تر هغری ډلې دي او له تروریستي ډلو سره توپیر نه لري.
موږ هیله من یو کوم نتایج د کابل ناست متر لاسه کړي د پاکستان په ناست کې به هم په همدې ډول پرمختګ ولرو، خو اوس وضعیت توپیر کوي ځکه پاکستان د لومړي ځل لپاره منلی دی چې طالبان او حقانی شبکه تروریستي ډلې دي او د نورو تروریستي ډلو لکه القاعده او داعش ځای لري.
تر دې مخکې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک هم پاکستان ته تللي وو او د کابل د ورسیو خونړیو حملو په تړاو یې اسناد پاکستانی چارواکو ته سپارلي دي. په دې ورسیو کې د کابل پر انټر کانټیننټال او صدارت څلور لارې کې خونړی بریدونه وشول. له هغه وروسته یعنی د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په مشرۍ یو ملکي او پوځي پلاوی کابل ته راغلی وو او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ له پاکستانی پلاوی سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ناستې په پیل کې ویلي و چې په دې ناسته کې مهم پرمختګونه شوي او دواړو لوري په ځینو برخو هوکړې ته رسیدلی دي، سره له دې چې افغان او پاکستانی چارواکو له تروریزم سره د مبارزې او متقابل احترام په تړاو ژمنې کړي. خو له تېرو دوو ورځو راهیسې یو وار بیا پاکستاني پوځیانو د ختیځ ولایت کونړ په یو شمېر سیمو راکټي حملې کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د دغو سفرونو نتایجو ته خوشبین نه دي، ځکه په وینا پاکستان تل خپل شمنو ته رښتینه نه دی پاتې شوی.
تروس پر دې خاص مثبت نتیجه مونږ تر لاسه کړنده او زه فکر کوم چې بیا به هم دا به زیای وختي یوازینی حل لار بدای چې په دغه مسله کې ناتو بیا خاص ایالات متحده امریکا
د خغلی صدیقی په وینا تر هغې چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو سازمان فشارونه پر پاکستان زیات نه کړي، دغه هیواد به کله هم د افغانستان په اړه خپل سیاست بدل نه کړي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو ته غوښته وخت په افغانستان کې یو بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. د سهار د افغانستان په اړه باندې د غربي مطبوعاتو تبصرې احمد شیبر وایي.
ګارډین ورسپانې په کابل کې د امبولانس په واسطه د تیر اونۍ د چاودنې موضوع څېړلې ده. ورسپانې لیکي د جنوري په 20مه چې کله د زمري خان په نوم د امبولانس موټروان ټپیان انتقالول، نو له یوې پوستې سره پولیسو ودراوه. د د کارتي ولید د امبولانس منځ ورپورته شول چې ټپیان وګوري چې رښتیا زخمیان دي کنه دي. ګارډین لیکي وروسته تر دې چې په کابل کې د امبولانس په واسطه چاودنه وشوه او بیا 15 تنه یې ووژل، په دغه ښار کې ژوند پسې سخته شو په ځانګړي ډول د امبولانسونو. زمری خان ګارډین ته ویلي چې کله مې امبولانس دراوه نیم متر مخکې شوم، پولیس دستي ټوپک زما کړکۍ ته ونیو چې له دې سره سخت خوابدی شوم. په امبولانس کې سره ټپیان په بد وضعیت کې وو. زمری زیاتوي چې باید د امبولانسونو درناوی وشي خو اوس پر هر څه شک کېږي. ګارډین لیکي چې نن سبا په کابل کې ډیر خلک د دې لپاره چې ژر خپل ناروغ روغتون ته ورسوي له ټکسي کار اخلي، ځکه چې په امنیتي پوستو کې امبولانسونه سخت تلاشي کېږي. وی بلی ورسپانې بیا د افغانستان امنیتي وضعیت ته د امریکایي ځواکونو له لیدلوري کتلې. د ډیلی بیسټ سر لیک دی ولې یو شمېر امریکایي ځواکونه تر طالبانو له خپلو افغان همکارانو ډیره ویره لري. له دې ورسپانې سره په امریکا کې یو شمېر امریکایي پوځیانو د افغان ځواکونو د بریدونو په اړه خبرې کړې دي او خپلو نورو امریکایانو ته افغانستان ته د تګ په برخه کې خبرداری ورکړی. ورسپانې د 2012 کال د اگست په 10مه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو پر یو ورزشي کلب د برید جزئیات خبره کړې. برید کوونکی د شپې په 8:40 پر کلشنکوف درې امریکایي پوځیان ووژل. په همدغه 2012 کال کې پر امریکایي ځواکونو تر بل هر کال ډیرو افغان ځواکونو بریدونه کړي وو. د ورسپانې په باور د 50 کلونو تر تیرېدو وروسته او په دې برخه کې تر څېړنو وروسته امریکایي ځواکونو ډېر بست ویلي چې زموږ ځواکونه باید د افغانستان جګړې ته په خلاصو سترګو وګوري. د لبست راندې لیکي پر روان پسرلي کې امریکا افغانستان د نور پوځیان استوي تر څو د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت مخته یوسي. حکومت امریکایي پوځیانو چې په امریکا کې لدی ورسپانې سره خبرې کړې دي ویلي دي چې دغه ځواکونه کله ناکله د افغان ځواکونو د روزنې پر مهال لویر سره مخامخ شي، ځکه چې په تیرو کلونو کې څو ځله داسې شوي دي چې افغان ځواکونه پر امریکایي روزونکو ډزې کړې دي.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو مو واوریدل د افغانستان په اړه باندې د غربي مطبوعاتو تبصرې مو واوریدل. تاسو د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. اوس هم رازو یو مطلب ته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خلکو لخوا په تیره د پښتنو ستر اعتراض روان دی. په اسلام آباد کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د جنوبي وزیرستان د اوسیدونکي نقیب الله مسعود د قتل پر ضد له اعتراض سره میلیونونه پاکستانیان یو ځای شوي. نقیب الله مسعود د جنوري په میاشت کې د کراچۍ پولیسو وواژه او د سند ایالت حکومت وویل چې هغه بې ګناه و. فرشتي جلالزی په کراچۍ کې د پښتنو د هدفي وژنو د عواملو په اړه د ازادي راډیو له ژورنالیست شاین بنیري سره مرکه کړې او په پیل کې پښتنه ورڅخه کړې چې پولیسو ولې باید پر یو عادي وګړي لکه نقیب الله مسعود مرګونی حمله کړې وي. شاهین بنیري وایي
دا یوازې د نقیب الله معامله نه ده، بلکې د دې سره نور په سلګونو پښتانه چې دی غوسم په کراچۍ کې ورګ دي یا په جیلونو کې دي، دغه مقدمه عدالتونو ته نه راوړل کیږي. دغه شانتي په قبایلي سیمو کې خلک ورګ دي، په سواد کې ورګ دي، او د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې په سلګونو زرګونو پښتانه دغه شانتي د داسې قسمه بریدونو ښکار کوي.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې د سره پیسې هم وي، نو فکر کوي
دا یو که تاسو بیا خاص طور د نقیب خبره کوي په ځانګړي توګه باندې، نو دغه رشتہ داران نه مونږ اورو چې د ځان سره څه پیسې موړوي او د وخت چې دی په کراچۍ کې څه کاروبار شروع کی، نو دا مونږ اورو د چارواکو نه هم او الته چې کوم د حقونو د دفاع لپاره کار کوي هغه خلک دا وي چې پولیس چې دغه په ډېرو جرمونو کې ککړي. نو یو وجه دام کیدی شي چې د سره دا پیسې وي او هغه غوښته چې دنه دا پیسې لاس ته کی او د منځل لري.
کراچی کې د پښتنو سره په خاص توګه چې وسی په دا اعتراض کې یادونه سوي ده، دوی سره څه مشکل لري پولیس؟
که مونږ وایو چې په دنیا کې کراچی د پښتنو ټول نغټ خار دی، نو غلطه بنی، ځکه چې سخوا او شا 15 لکه پښتانه چې دی هغه هلته ژوند تیری او د اوس نه تیری د کلون نه تیری، او د پرویز مشرف په دور کې که تاسو را یاد کړئ نو په هغه وخت کې هم په شلګونو پښتانه وجل شوی دی، بلکې په داسې ورځ وجل شوی دی چې کړه د پاکستان چیف جسټس د کراچۍ سفر کو په 12 مئی باندې اغلته پرانا ورځ باندې پښتانه وجل شو او دا غي مړی چې دی هغه په سړکونو باندې پراتو، وکیلان پښتانه شي دی هغه وسېزل شو او دا غي ډیره وجی دی لکه پاره کې الته بعض دسي گروپونه دی، بعض د ډلې دی، سیاسي ډلې دی یا فرقیز ډلې دی چې هغه نغواړي چې پښتانه په دغه سیمه کې مضبوط شي یا دغه کاروبارونه ودرېږي یا غیل ته کورونه جوړ کړي او غیل ته خجوان تیر کړي.
اوس چې کله د دې انوار
راو انوار
خبره وسوه، د دې سره بیا د جالي راید یا د جالي حمله د جالي عملیاتو یادونه وسوه، حتی د پاکستان د سرنوال د دفتر نه په اعلامیه کې دا خبره ته اشاره وسوه، په اسفندیار ولی خان دا خبره وکړه. جالي عملیات څه دي د پولیسو؟
جالي مقابله هم دغه شانتی شي، دوی یو سیاسي ورکر یا د یو نسل سره د یو قوم سره تړلي خلک وجل غواړي، هغه اوجنی او نمو لدا ورکی چې دا د شتګردو د پولیس سره په مقابله کې مرشه وي.
او اخري سوال شاین، دغه مشال خان چې کله وو جلسو په خیبر پښتونخوا کې دغه سی کمپاین پایل سو چې د لپاره عدالت غواړو بل اخره خبره پات اسوا، نو دا ور به د نقيب د نقيب مسعود سره انصاف په اړه کې تاسو څه فکر کوئ؟
زه چې اوس د نقيب مسعود د وجنې نرستو صورتحال ته ګورم، نو دی یو بیداری پیدا کړی دا او هغه خلک چې هغه د ریاستی نظام د ظلم زور ښکار شوی دی، دغه مخکې زړه نشو کولی. د نقيب مسعود وجنې کې دا بیداری پیدا کړی دا زړه ولا ور کړی چې هغه د خپل کورونه راوځي او هغه د ظلم خلاف आवाज اوچت کړي. دا هم په اسلام آباد کې په زرګونو خلک راټول شوي دي، زرګونو پښتانه راټول شوي دي او هغه هم دغه غوښتنه کوي چې د دې معاملې کې د انصاف وشي. تر څو کوم چې انصاف نه شي هغه خپل کورونو ته نه ځي، نو زه هوایم چې باید انصاف وشي، دغه کسان نو ته سزا میلو شي کوم چې د په جرم کې ککړ دي، خو کدا سه و نه شي نو دا به د پاکستان د پاره او د ملک د امنیت د پاره ډېری خرابې نتیجې راوړي.
د مشال رادیو د ژورنالیست شاهین بونیری مرکه مو واوریدل. فرشتي جلال زی سره په اسلام آباد کې د پښتنو د ستر اعتراض په اړه باندې خبرې کولې. په اسلام آباد کې د فبروري لومړۍ نیټې رئیس د پښتنو ستر اعتراض روان دی او په پاکستان په خاص توګه قبایلي سیمو کې د پښتنو پر ضد د روان تاوتریخوالي په غبرګون خلک راوتي دي او خپل حقونه غواړي. امریکایي چارواکي وایي پاکستان تر اوسه د هغو سخت دریځو وسلوالو خلاف چې په دې هیواد کې لخپلو خوندي ځالو افغانستان کې بریدونه تنظیموي قاطع اقدامات نه دي کړي. دا خبره د سې شنبې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سولیوان د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړه. په دې اړه اجمل ان تفصیل وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي پاکستان تر اوسه پورې د هغه سخت دریځو ډلو خلاف چې په دې هیواد کې خوندي ځالې لري او په افغانستان کې بریدونه کوي قاطع اقدامات نه دي کړي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د سې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو مرستیالان وربلل شوي وو څو د جنوبي اسیا په اړه د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ اعلان شپږ میاشتې وروسته په افغانستان کې د دې نوې کړنلارې د پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. پر پاکستان د ترهګرو ډلو خلاف د اقداماتو لپاره د فشار راوړل د دې ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان امریکایي سناتورانو ته وویل دوی له پاکستان سره په جزئیاتو د جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي شریکه کړي او خپلې تمې ورته روښانه کړي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستاني چارواکي له دوی سره په بحثونو کې ښکیل دي، خو تر اوسه داسې کوم غوڅ او قاطع اقدام نه دی کړی چې دوی تمه لري. هغه له سولیوان وایي یقینا زموږ ارزونه دا ده چې پاکستان کافي هڅه نه کوي څو د طالبانو هغه عناصر وباسي چې په پاکستان کې دننه د فعالیت خوندي ځای لري او افغانستان ته دا وختو ورتیا لري. د اسیا او پاسیفیک په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال راندر شریور بیا وویل د جنوبي اسیا په اړه د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ اعلان رایسي پاکستان ځینې مثبت ګامونه اخیستي، خو ټینګار وکړ چې دا اقدامات هغه قاطع اقدامات نه دي چې د سیمې د ثبات لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان د پاکستان اندېښنو ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه هیواد د پاکستان پر ځای اندېښنو ته په پام پسیمه کې د ترنګلتیا د کمولو هڅه کوي. هغه سلیوان وایي د امریکا متحده ایالاتونو ژمن دي چې په سیمه کې د ترنګلتیا د کمولو لپاره خپل برخه رول په داسې توګه ترسره کړي چې دا پاکستان پر ځای اندېښنو ته پکې پام شوی وي. خو باید روښانه ووایو چې موږ د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي د هر هیواد لخوا د بل هیواد په خلاف د ترهګرۍ د کارولو مخالف یو. پر اصولو ولاړ نړیوال سیستم کې د ترهګرو کارول ځای نه لري. د امریکا د دفاع د وزارت مرستیال ښاغلي شریور بیا وویل چې دوی پر پاکستان فشار ته دوام ورکوي څو په خپل چلند کې مثبت بدلون راولي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د دواړو امریکایي چارواکو په افغانستان کې د هند رول رغونکې وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل دوی د مرکزی آسیا له هیوادونو سره هم کار کوي څو یې له افغانستان سره اړیکې نږدې او افغانستان د سیمې او په ځانګړې توګه د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د طالبانو سره د روسیې او ایران د اړیکو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، خو د دفاع وزارت مرستیال بیا دې ته په پام چې چین له ترهګرۍ زیانمنون کېده هیله مندي و خو د چین په افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې مرسته کولی شي. دواړو امریکایي چارواکو په افغانستان کې د طالبانو وروستي خونړي بریدونه وحشتناک وبلل، خو ټینګار یې وکړ چې د نوې ستراتیژۍ د اعلان راوروسته طالبان د جګړې په ډګر کمزوري شوي او نه دي توانېدلي چې کوم مهمه ګڼ مېشتې سیمه او یا مرکز لاندې کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتل. اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان کولای شي افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي او دوی ترې په دې برخه کې د مرستې تمه لري. پنټاګن د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان جګړه د امریکا لپاره د کال 15 میلیارد ډالر لګښت لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په شارجه کې له زیمبابوې څخه د دویمه شلاوریزه لوبه هم د 18 منډو په توپیر وګټله او د لوبو تورنمنت یې خپل کړ. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي هر کله چې پاکستان پر خپل خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد قاطع او پاخه اقدامات وکړل د دې هیواد سره پر پوځي مرستو د لګېدلې بندیز په لری کولو به غور وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد د لری واټن وشتونکو توغندیو په اړه خبرې اترې له بحث او پوښتنې بهر بللې دي. او د بریتانیا یوې قاضي د ویکیلیکس د ویب پاڼې د بنسټګر جولیان اسانج د نیولو حکم تایید کړی. له دې سره د اسانج قانوني موقعیت چې له 15 کلو راهیسې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستي په خپل حال پاتې کیږي او کوم بدلون پکې ناراضي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
لمړی خپل نوم راته وایي او څه کاروبار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم احسان الله. د کاروبار هم دغه کوو چې د مارکیټ نه مال وړو، دغه بازار کې مال خرڅوم.
چه راوړې؟
دغه کله شمله مرچ وړو، کله پشمک دار وړو، تم ترکاری مرکاری شان وړو. د خرڅو
بیا دلته په کراچۍ کې دیخې دي.
او کراچۍ کې خرڅو ولته، کراچۍ کړو هم دار وړو ته پرشونه خرڅو.
خدا کراچۍ سرک منس کې ولاړ نه کنه؟
خدا کراچۍ د یو سره مغه یو قطار کې ټوله ودرولې دي. هم د یو قطار کې ټوله درېټه نه ماران دي خاطر ودرولې. یو قطار کې ودرولې.
ډنډه ماران ولې ورته وي؟
ډنډه ماران دې پر ټوله لکان پیسې ټوله مازی کری ټیم کې. او کراچۍ غنه خاطر نه پرې دي خاطر شړې.
یعنی هغه تاسو نه پیسې اخلي چې تم کراچۍ درولې؟
مازی کری ټیم کې پیسې اخلو.
څور په در ناخلي
د وړي کرچګان لسر به له غټ نشل به له
اني دا زور واکي خلک دي.
او
نو دوی ولې دا پیسې در ناخلي؟ دا ځای د هغوی دی.
خیر افزه کې پته نه لګي دا خو دا کرچګان د خو خو پرې دي. بس ماځګر ټیم کلاس سره په له دا پته نه لګي چې شاید اوس چاته ورکې نو
نو تاسو نه ورته وای چې موږ دومره غټونو چې تاسو نه اخلي.
ولې نه شو موږ غو زور واکي نو شو ورته ولې نه شو موږ چې ورته وای د جنل تمو درېګه دا ته درې لسر به ورکې
څو غټي دا ورځي
دوره شکر دوه سوه یو نیم سال بعد کېږي. د مالک
بیا په دې سره مو ژوند جوړ دی.
شکر دو
کور کې یوازې ته کار کوي که نور هم شته؟
نه یو بل مشر هم شته او پلار هم شته.
مکتب خو وایې؟
هو شکر مکتب یم.
بیا چې مکتب وي نیمه ورځ به دا کار کوي؟
هو نیمه ورځ به. اوس فعلا مکتبونه نوست دي. بیا چې کله مکتب وایي دا به نیمه ورځ به دا کو نیمه ورځ مکتب به وایي.
د دغه کار یوه جالبه کیسه کراته و کې یوه جالبه خاطره دی.
یاره تر اوسه کوم جالبه خاطره خو نشته. راته وایو
یعنی کله خو به داسې نه وي شوي چې چا د کراچۍ درته چپه کړې وي یا عسکر راغلي وي تښتېدلی وای؟
نه خیر داسې تر اوسه تښتېدو خو هره ورځ تښتو خو چپه کړې تر اوسه لا نه دي.
منډې دې زده دي که نه؟
او تا به نو منډې کار به کوي اتمان منډه کوي نو منډه چې ونه کړو کراچۍ درنه چپه کوي نو یو دې وړي دي نه.
بیا چې هغوی راشي چېرته دا کراچۍ چېرته بیا
خواته ځو؟ چاریول خواته ځو. دو خواته نه بریدي وخت کته لاړ شي.
قدر من اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غواګی است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په ازادي رادیو دات اورګ ویب پاڼه باندې هم واورئ. مننه لدی چې لمړنۍ سارنې خبري مجله مو اوریده. بل پروګرام